د ماسپښین 2 بجې شپې احمد چې پر همدا ساده رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې په زابل، پکتیکا، هرات او بادغیس کې د بیا نوې حال درکو. د بیا رغونې په اړه هم ګڼ مطالب خبرو، خو په پیل کې فرشته جلال زید د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د سات د مهمو خبرونو لندیسته، جمهور رئیس حمید کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمي حملې غندلې دي. په زابل کې د افغانستان د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان حمله سوې ده، لږ تر لږه 15 تنه پکښې وژل سوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي اسرائیل باید په منځني ختیځ کې د سولې لپاره په لویدیځه غاړه کې د ښارګویو جوړول بند کړي. د خبرنو تفصیل: جمهور رئیس حمید کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې روسي بمي حملې غندلې او د ملکي خلکو پر وژل کېدو یې خواشنی څرګنده کړې ده. ښاغلی کرزی ویلي حمله یو اربیا ثابت کړ چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو جدي تهدید دی او باید په وړاندې ګډه مبارزه وسی. د جمهور رئیس د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې د تروریستانو د ځالو او مرکزونو پر لمنځوړلو ټینګار شوی. په زابل کې د افغانستان د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا په حمله کې وژل شوي کسان ټول لارې چلوونکي دي. د وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ادعا یې کړې چې په حمله کې د ملي اردو د اکمالاتو موټر سوځولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د زابل د شینکی ولسوالۍ په پښی بند کې سوې ده. د دې ولسوالۍ امنیت قومندان ویلي چې امنیتي ځواکونو ته خبر نه ورکړ سوی څو د موټرو د دې کتار امنیت ونیسي. تر حملې وروسته په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي. د وسوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې حمله کې افغان او رومانیایي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده، خو په سیمه کې یو حکومتي چارواکي دا ادارت کړی وای په حمله کې یوازې ملکی موټر چلوونکي وژل شوي دي. وروسته په خبرونه کې د دغې مسالې تفصیل اوریدلای شئ. د برېټانیا د دفاع وزارت وای دوه عسکري د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا جلا چاودنو کې وژل شوي. یو د پنځم په ورځ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې وژل شوی او بل عسکري چې د مې په 28 نیټه په لشکرګاه کې زخمی شوی وو د برېټانیا په یو روغتون کې ساور کړی ده. له دې سره له 2001 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې عملیات پیل شوي دي، د وژل شویو برېټانوي عسکرو شمیر 1,300 ته ورسو. بریتانیا په افغانستان کې تر 8000 زیات سرتیر لري چې ډیره په هلمند کې دي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر په ماینل وته چې یو لسنه پکښې زخمیان شوی دي. د شندن ولسوال مولا لال محمد ازادي راډیو ته نن وویل چې 14 پرون وخت د عزیز آباد په کلی کې وسوه. او د خوست په دمبخ په سیمه کې یو ترکی انجینر نامعلوم کسانو لخوا پرون تښتول شوی دی. دغه ترکی انجینر په خوست کې د ولایت په کمپلیکس کې په پروژه کې مامور و. په سیمه کې امنیتي چارواکو ویلي چې تښتونکي نه دي معلوم، خو تحقیقات دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي د پېښور په قصه خانی بازار کې په برونو یو غبرګو چاودنو کې شپږ تنه مړه او لږ تر لږه 100 نور زخمیان دي. پولیس وایي پرون په قصه خانی کې تر چاودنو وروسته د سری خاورې په سیمه کې یو مشکوک انتحاري یوې امنیتي پوستې ته نږدې ځانوال وزاوه چې څلور پولیس پکښې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي په همدې ورځ په دیر اسماعیل خان کې د رحمان روغتون ته نږدې انتحاري حمله شوې چې تلفات یې هم درلودل. د پاکستان په لوی ښار لاهور کې د سلهاو کسانو د پاکستان په لوی ښار لاهور کې هم سلهاو کسان په چاودنو کې مړه او زخمیان شول. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون غربي مطبوعات ته وویل چې د لاهور حمله د طالبانو په ضد په سوات کې د پاکستان د حکومت د پوځي عملیاتو په ځواب کې سوي او ورته حملې به د پاکستان په نورو ښارونو کې دوام وکړي. ایرانی چارواکو تور لګولی چې په زاهدان کې حمله کوونکي د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري ګمارل شوي وو. د زاهدان ښار د شیګانو په یوه جومات کې پرون په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 125 نور چې د جمعې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو زخمیان دي. دا سیمې له افغانستان او پاکستان دواړو سره سرحد لري. د ایران د سیستان او بلوچستان د ولایت په مرکز زاهدان کې وخت په وخت د پولیسو او د مخدرو موادو د قاچاقونکو ترمنځ د نښتو خبرونه خپرېږي. د سیستان او بلوچستان والي علي محمود آزاد د ارنا د دولتي خبری آژانس ته وویل چې په چاودنو کې تروریستان لاس لري، خو په دې ولایت کې یو بل رتبه چارواکي جلال سیا ویلي چې درې تنه مشکوک کسان یې په حمله کې د لاس لرلو په ګمان نیولي دي چې د امریکا لخوا استخدام شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسرائیل باید په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د اردن رود په لویدیځه غاړه کې د شارګیو جوړول د سرحدي معاملې د یوې برخې په توګه بند کړي، خو اسرائیلي لوري د جمهور رئیس اوباما دا وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی اوباما زیاته کړي چې فلسطینیان هم باید په لویدیځه غاړه کې د امنیت په ټینګولو کې د سولې د پروسې په عملي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. رپورټونه وایي د راکټي ازموینو په سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره چینایي ماهیګرانو له ژیړې بیرې څخه په وتلو پیل کړی. د جنوبي کوریا خبري اژانس یوناپ وایي چینایان د شمالي کوریا د یونګ پیونګ له بندر څخه چې جنوبي کوریا ته تر ټولو لنډ پروت دی د وتلو په حال کې دي. پرون د جنوبي کوریا او متحدو ایالاتو پوځونو په لوړه سطح پوځي تدابیر اعلان کړل. په عین حال کې شمالي کوریا د 1953 کال د سولې معاهده چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه یې ختمه کړې وه لغوه اعلان کړه. او د امریکا متحدو ایالاتو او روسیې نن په سایبریا کې یوه ستره کارخانه چې کیمیایي وسلې له منځه وړي رسمن پرانیسته. مسؤولینو ویلي دا اقدام د نړیوال امنیت د ټینګښت او د مسکو او واشنګټن ترمنځ د همکارۍ د پراختیا څرګندونه کوي. دغه مرکز چې له مسکو 1400 کیلومتره فاصله لري تر ډیره حده د امریکا د خطرونو د کمولو کوپراتیف لخوا تمویلیږي. دغه کوپراتیف د شوروي اتحاد تر لنګېدو یو کال وروسته تاسیس شوی دی. ټاکل شوی چې تر 2 میلیونه زیاتې کیمیایي وسلې او سرګلولې چې فوق العاده زهرجن ګازونه پکښې کارول شوي وو په دغه کارخانه کې تخریب شي. روسیه د 1993 کال د نړیوال تړون پر اساس په نورو دریو کلونو کې د خپلو ټولو کیمیایي وسلو د تخریب تعهد کړی دی. دا خبرونه
دا د آزادۍ رادیو ده. په زابل او پکتیکا کې د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا شوې. بل لورته په هرات کې پر پولیسو ماین چاودلې او د بادغیس په بابا بالا مرغاب کې جګړه روانه ده. همداراز په روانه خبرونه کې واوري چې د ننګرهار د کبانو ساتونکو له افغان حکومت او مرستندویانو هیله کوي.
موږ دلته په ننګرهار کې د میانو لابراتوار نه لرو.
په بلخ کې مو د یو روغتیایي مرکز له جوړېدو خبره وو. په خبرونه کې همداراز د افغانستان د اطلاعات فرهنګ له وزیر سره مفصله مرکه لرو. دا ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړون کې چیرې او شخصیت در پیښونو او درازي سره او پیښونو پروګرام کې مو په افغانستان کې د اثر شریف له هڅو خبرو. افغان او امریکایي ځواکونه وای په زابل او پکتیکا ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان دولت ګڼ شمیر وسلوال مخالفان وژل دي. بل لورته طالبانو په زابل کې د ملي اردو پر یو لوجستیکی کاروان حمله کړې ده. د دغو پیښو په اړه ویډیو ځانسونو رپورټونه خبره کړې چې د هغو په استناد رضوان مراد رپورټ لري.
امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبله د پنځشنبه په ورځ د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې اړولې ده. د اعلامیه له مخې جګړه هغه مهال ونښته کله چې وسلوالو د امریکایي او افغان ځواکونو پر یو کاروان د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. امریکایي ځواکونه وایي په دې حمله کې دوی او افغان سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو شاوخوا 15 وسلوالې وژلي او یو شمېر نورې نیولې دي. دغه ځواکونه وایي په دې عملیاتو کې د سیمې ملکي وګړو ته هم کوم تاوان نه دی رسیدلی. خو د امریکایي ځواکونو دغه ادعا تر اوسه پورې بیا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د زابل د دایچوپان ولسوالۍ له ګاونډي پاکستان سره پر پوله موقعیت لري او اکثره وخت وسلوال مخالفان او طالبان د پولې اغاړه خپلو مرکزونو څخه پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله پلانوي. بلورته وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د پنځشنبه په ورځ د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو لوجستیکی کاروان برید کړی دی. د شینکی ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې کاروان پرته له دې چې امنیتي ځواکونو له ځان سره واخلي حرکت کړی و. هغه ویلي په دې پیښه کې 15 لارې چلوونکي وژل شوي او 10 لارې سوځول شوي دي. خو طالبان ادعا کوي چې په دې حمله کې ملي اردو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. افغان او نړیوالو ځواکونو د غراس په پکتیکا ولایت کې حمله وسلوالو مخالفانو سره د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې خاص عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه ولایت کې د وسلوالو د یو قمندان چې ویل کېده په یو ودانۍ کې له خپلو ملګرو سره غونډه کوي ترسره شوه. د دفاع وزارت وایي چې د پاسه 15 وسلوالې چې افغان او نړیوالو ځواکونه وایي د حقانی د ډلې غړي دي په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. خو د فرانسې د خبری آژانس پوینا دا لا نه ده معلومه چې د سمت سنگین په نامه د وسلوالو دغه قمندان په دې عملیاتو کې وژل شوی دی او که څنګه.
د افغانستان په جنوب کې مو د تازه بیامنو یو رپورټ اوریده. بیا هم د بیامنو یو په ارتباط، خو د افغانستان له شمال لویدیځ او لویدیځه په هرات کې د پولیسو پر موټر ماین چاودلی او د ګاونډي ولایت بادغیس په بالا مرغاب کې دولتي ځواکونه طالبانو ته د درنې مرشو بریده اړولو خبره کوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هرات شینډن ولسوال مولا احمد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبې په مازدیګر د پولیسو یو موټر له فرسي ولسوالۍ د راتلو په مهال عاجز آباد کلي کې په ماین والو ته یو لستنه پولیس پکې ټپیان شو.
دوه راډیو موټر از موږ د ولسوالۍ د قمندانۍ امنیت څخه د فرسي طرف ته یو کاروان د غنمو بدرګه کړی و تر شیرزاده پورې. دا خوا چې راګرځېده د عزیز آباد په سیمه کې د نوآباد په سیمه کې د کلي کې دلته پر یو مین باندې برخورد کړی و چې نن پر پولیس پکښې کې و، هغه نن پر یې ټول زخمیان شوي وو.
د پیښې مسؤولې وسلوال طالبانو وبلل زیاته یې کړه ټپیان له درملنې لاندې دي د دوه تنو حال یې نازک وباله. د یو بل خبر په اساس د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو سیمه کې د ایتلافي ځواکونو او دولتي قواوو د یوې اونۍ عملیاتو دوام څخه شکایت وکړ. مسکونی سیمو کې د تازه جګړې د پیل وویل
د مرغاد ولسوالۍ ځینې خلک د ازموږ اواز تر اوسه پورې وله ورسوه. دغه دا نارینه وډو د څوک درې ازکنانو مړي د پراتې د کسان د وینې د ولا کړي چې اتره کارای نو زمالي په خدای کښې د دوکان کښې د شو سره ناست یم. زمالي په خدای کښې چې اوس په څلوېښت مړو د دوی دا کم چې د دوی مړي دا د اوس مخ بازار کښې نیم یو زه امبولانسو کښې دا جنګ اوس سهار به دا چې ساته سهار وبجې به شاید دوی ته دا اوسه پورې هم داسې یو سکي چې مخه اوسې راماخ ده دا بد حال دی زوخته کښې سه ولا کورونه م پرېږدي چې راغلي بازار خو دوکانونو کښې نهست.
غرب زون کې 200 ظفر قلی اردو د قماندان دی دفتر امیر نجیب الله بالامرغاب ولسوالۍ کې عملیات تایید کړه طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وویل خو دقیق شمېر نه و ورسره.
طالبان خو مګه شوی دی تلفات طالبان ډېر دی خو دقیق راپور کښې موږ واخلو بیا تاسو ته وایم طالبان تلفات شته.
د بادغیس ولایت څو نه امنه ولسوالیو کې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د شمال زون مربوط 209 شاهین او غرب زون کې 200 ظفر قلی اردو قواو د ایتلافي ځواکونو په مرسته چنیز عملیات پیل کړي. له وسلواله طالبانو د ګڼه سیمې د تصفیې او هغوی ته یې درنو زیانونه وایي. مګر طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي هلته د څو ورځو په موده کې د لږ تر لږه 15 تنه دولتي او خارجي عسکرو د مرګ 15 ارادي نظامي موټرو د تخریب ازادي راډیو ته په ټلیفون سره وویل. خو دولتي لوری د طالبانو د دغې ادعا په رد سره وایي دوی او ایتلافي ځواکونو ته د عملیاتو په دوام کې د سر زیان نه راوښتی.
www.azadiradio.com د ننګرهار ولایت د کبانو روزونکي د کبانو د لابراتوار د لرلو غوښتنه کوي. بزګر ازادي راډیو ته وویل ځینو مرستندویو مؤسسو ورسره د کبانو د تولید لپاره د فارمونو په جوړولو کې مرسته کړې خو دوی د کبانو تخم له پاکستانه راوړي چې د انتقال په مهال له ستونزو سره مخامخ کېږي. په ننګرهار کې د کبانو څه ناڅه 300 فارمونه فعالیت کوي او په ټنونو کبان بازار ته وړاندې کوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست سوی له جلال آباد یې په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار ولایت کې د کبانو روزونکي بزګر شکایت کوي چې د کبانو د تولید د لابراتوار د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. بزګر وویل له پېښور نه د کبانو تخم په ډېرو مشکلاتو راوړي او کله داسې هم وي چې د کبانو تخم خراب وخیږي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل
زما نوم صدیق الله دی، د رخوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ دلته په ننګرهار کې د میانو لابراتوار نه لرو. موږ د میانو بچی د پېښور نه راوړو. پېښور پلار، خیبر پلار باندې، د خیبر جنسۍ پلار باندې د امنیت هم ښه نه دی. نو موږ چې دا بچی کله پلار باندې راوړو نو زیاتره بچی پکې مړ کېږي په لاره کې. نو موږ د انجوګانو او د مسونو خواهش کوو چې موږ ته دلته یو لابراتوار جوړ کړي او د ریاست زراعت نه خواهش کوو چې زموږ پوښتنه وکړي. موږ ته په پېښور کې د میانو خراب تخمونه راکړي. موږ ته پکار دی چې دلته یو خپل لابراتوار جوړ کړو. اته کاله د دې موسسو د انګرېزانو وتله موږ ته پکې د میانو یو لابراتوار چا جوړ نه کړو.
نظمانو محمد خان ده د خوی وسودن کې ما ته ما یو आवाज می جوړ کړل ما یانو او مونږ دا بچان راوړو په خبر نه ما یانو مونږ ته الله رکه ډیر تکلیفي د خیبر په لار باندې بس مونږ ته سه موسو یا دا هغه مونږ ته هغه کیږي چې هغه مونږ ته آسان ته هغه جوړ شي مونږ ریاست زراعت نه دا غواړو موسو نه چې مونږ ته هغه جوړ کړي د آسان ته وشي مونږ ته چې مونږ ته د تولید د ما یانو هغه جلال آباد کې مونږ ته جوړ کړي چې مونږ ته ډیر آسان ته ای
د ننګرهار د کرنې د چارو رئیس محمد حسین صافی وای د امریکا پراختیایي ادارې ورسره د کبانو د تولید د لابراتوار د جوړېدو ژمنه کړې ده او په لنډو ورځو کې به یې پرانیزي. ده وویل
چاري موږ په حساب د مایانو د تولید لابراتوار ته وایي چې هلته په حساب د فینګرلینک تولیدو موږ او موږ مکه د سردابو اوبو دپاره موږ داسې چاري درلوده چې هغه په کاپیسا په پروان کې فعالیت لري دا په ننګرهار کې نه وه. نو اوس موږ د یون ایچ سی آر او د یو سی آی ډی په مالی مرسته چې این سی آر ای دفتر د امپلیمنټر ده دا پروژه په داخل د شهر د جلال آباد کې موږ بنا کړې ده او انشاءالله ما آینده دوه درې ورځو کې د افتتاح به وشي. نو زه له مانه ما چې دغه فینګرلنک یا چری په جوړېدل سره زمونږ مشکلات حل شي او د اقتصاد له لحاظه هم موږ دغه د کبانو روزونکو اتحادې ته موږ کومک کړی.
په ننګرهار ولایت کې د کبانو د تولید تقریبا 300 فارمونه شته چې د بیلابیلو مرستندویو موسسو لخوا د اوبو د حوضونو په بڼه په کرنیزو ځمکو کې جوړ شوي او له دې درکه بزګر زیات عواید په لاس راوړي. خو بزګر وایي موسسې چې ورسره د فارمونو په جوړولو کې مرسته وکړي وروسته یې پوښتنه نه کوي او دوی ورسره بیا په ستونزو کې گیر وي.
د ننګرهار د کبانو روزونکو له حکومت او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د کبانو د تخم په برابرولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د بلخ ولایت په ویل لري پرتی غرنۍ سیمه کې د جرمني په مالی مرسته د روغتیایي خدماتو یو مرکز پرانستل شو. د دغه روغتیایي مرکز په اړه نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې.
د شولګری ولسوالۍ د دالان په سیمه کې څه د پاسه د 30 امریکایي ډالرو په لګښت یو شل بستره روغتون ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. د بلخ ولایت د ساتامې مشر میرویس رابې وایي چې یو کال وړاندې د دغه روغتیایي مرکز د رغولو کار د آلمان هیواد په مالي مرسته پیل شوی و. د کارونو په بشپړېدو سره یې اوس د شولګری ولسوالۍ د دالان او د هغې څېرمه سیمو د 40,000 وګړو لپاره یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړې. د سیمې خلک د دغه روغتیایي مرکز د رغولو څخه خوښ او وایي چې په خوا یې د 40 کیلومتره په واټن د شولګری ولسوالۍ مرکز او یا تر هغه د اوږده منزل په کولو سره مزار ښار ته د خپلو ناروغانو په انتقالولو اړ و چې د سیمې یو تن اوسیدونکی په دې هکله خپل نظر داسې څرګندوي.
مردم از اینجا د شولګر میرفتن به خاطر حل مشکلاتشان ولی فعلا
الحمدلله. دالا جلو جلوه په فضل په کلي کې مو د دغه روغتیایي خدمتونو د مرکز پرانستلو سره زموږ ډېرې ستونزې هوارې شوې. د دې روغتیایي مرکز په رغولو سره زموږ د ناروغانو درملنه به په وخت سره کېږي. په ژمي او ګرمۍ کې روغتون ته مو د ناروغانو د رسولو منزل لنډ شو. دا ښه نیک او د خلکو لپاره یو ګټور کار دی. د بلخ ولایت د ساتامې مشر میرویس رابې د دالان د کلي د روغتیایي مرکز د پرسنل او تجهیزاتو د څرنګوالي پاکلوایي.
8 اتاق داره و تمام تجهیزات طبی برای خدمات
در روغتیایی مرکز آتر خونه لری با طول اساسی روغتیایی تجهیزات بانده و مجاز مرکز دی چه آتر روغتیایی کارکون که 2 تن متخصصین دکتران 1 تن قابله فارماسیست دیو روغتیایی کلینیک دی تشکیل مطابق طول پرسنل پا در روغتیایی مرکز که پا وظیفه گمارل شوی دی در سود دالان او دی هغه دی چیر مسیم و دی وگر و لپار روغتیایی خدمتونه تر سره کلی. همدار دول پروانوانایی که دی 240,000 امریکایی دالر رو پلگه دی بلخ د چارکند ولسوالۍ د شرشره په سیمه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت له بودیجې څخه د یو روغتیایي مرکز د رغولو بنسټ کېښودل شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په داسې حال کې چې ډېر سوداګر او د کمپنیو خاوندان په افغانستان کې د سوداګرۍ له شرایطو سر ټکوي او په دې برخه کې پر حکومت د بې پروايي له امله انتقاد کوي، یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له شته ستونزو سره سره د افغانستان کورنۍ مارکیټ د پانګونې د جذب ښه امکانات لري. د مصطفی کاظم په نامه یو افغان سوداګر چې کوچنیو کمپنیو او شرکتونو ته د پور ورکولو په نیت یو مالي شرکت تاسیس کړی او له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري وایي موږ باید هڅه وکړو چې په هیواد کې دننه تولیدات زیات کړو، سوپر وارداتو اتکا کم شي. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو او موجودو ستونزو په اړه څرګندونه کړې چې مهمه برخې نوریا سنوري په خپل رپورت کې راخستي.
د افغانستان د مالی پراختیا د لومړني فن یا صندوق رئیس وایي که څه هم افغانستان بې وزله دی او جګړو ځپلی، له نړیوال اقتصادي بحران څخه په انزوا کې دی او تر ډېره حده په وارداتو پورې تړلی دی، خو که پانګوال په دې هېواد کې لږ خطر په ځان ومني، له خپلې سرمایې څخه ښه ګټه پورته کولی شي. د افغان مالی ودې شرکت رئیس مصطفی کاظم چې شرکت 25 میلیونه ډالر سرمایه لري وایي ډېرې کمپنۍ او شرکتونه غواړي چې کورني مارکیټ ته چې د ولې په حال کې دی د خپلو تولیداتو په عرضه کولو کې زیاتوالی راولي، خو د پور یا د کریډیټ د منابعو د کموالي له کبله دوی مجبور دي چې هره دروازه وټکوي او همدا علت چې د هغه په وینا ډېر خلک موږ ته مراجعه کوي. ښاغلی کاظم وویل افغانستان تر اوسه له هغه څنه چې په نورو هېوادونو کې پیښیږي ډېر متاثره نه دی او زیاته کړه دغه انزوایي حالت د کلونو جګړو او ناکراریو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نړیوال بانک افغانستان یو د نړۍ تر ټولو بې وزله او د سوداګرۍ لپاره ستونزمن هیواد بللی دی. کاظم وایي په افغانستان کې تر اوسه د پانګونې لپاره ټول قوانین نه دي جوړ شوي، ترانسپورټي سیستم نشته، امنیت خراب دی او د شرایطو په پام سره پانګوالو ته قناعت ورکول هم ستونزمن کار دی. خو ډېر داسې سوداګر شته چې په دې هیواد کې له خپلې لګولې پانګې څخه ښه ګټه پورته کړې ده. نوموړي وویل چې که دولت د پانګونې لپاره ښه شرایط برابر کړي، ډېر سوداګر غواړي چې په دې هیواد کې تجارتي فعالیتونه پیل کړي. خغلی کاظم له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل
تاجر ما شما ما قسم کې دیدین به میشن تاس زیات چیز نه میخواین، امنیت میخواین.
تر هغه ځای چې په داتو کالو کې مال دی لازم سوداګر زیات څه نه غواړي، دوی امنیت غواړي او یو قانون غواړي چې دوی ته د کار کولو ښه زمينه برابر کړي. زموږ حکومت باید د سوداګرۍ او تجارت شرایط سخت نه کړي. اوس موږ ګورو اداري فساد ډیر زیات دی، له هغه ادارې نه رانیول چې خپل شرکت سره سپوي تر ګمرک او وزارت پورې ټول پیسې غواړي او ستونزې زیاتوي. نو موري وايي ډیر مطمئن ساحه شته چې د پانګونې ښه ظرفیت نلری، لکه د قانونو سرو زرو مرمر ډبرو ټلیفون او کرنې د محصولاتو د پروسس په برخه کې. خغلی کاظم وویل شرکت چې په 2008 کال کې په فعالیت پیل کړی تر اوسه په مختلفو سکتورونو کې سوداګرو ته د 2,650,000 ډالر په پور ورکړی دی. د وایي روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې خلکو ته زموږ د پورونو اندازه په ټول 2008 کال کې زموږ له ورکړو پورونو څخه اوړي. خغلی کاظم وویل افغانستان خپل د اړتیا وړ په سلو کې نږدې نوي مواد له خارجه واردوي چې دا د دې ښکارندوی دی چې د دې هېواد کورنۍ صنعتي سکتور د سرمایې ډېر ظرفیتونه لري. دا زیاتوي موږ ډېره هڅه کوو چې دې حالت تغییر ورکړو او د بهرنیو وارداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته وده ورکړو. کاظم وایي سوداګرو او کمپنیو ته په پورونو ورکولو سره دوی د دې توان پیدا کوي چې له دغه پور څخه د خپلو تولیداتو د کیفیت د ښه کېدو لپاره کار واخلي او هم کورنیو مارکیټونو ته د ارزانه تولیداتو د وړاندې کولو تر څنګ وکولی شي نورو هیوادونو لکه ترکیې، متحده عربي اماراتو او چین ته هم خپل تولیدات صادر کړي. هغه زیاته کړه زموږ د هڅو یو هدف هغه کمپنۍ دي چې په بازار کې پانګونه کړې او فعالیت لري. غواړو له دغو کمپنیو سره مرسته وکړو چې د تولیداتو د پروسس میتود ښه کړي. د دوی د تولیداتو لپاره کافي ان کورنۍ تقاضا او د جذب شرایط موجود دي او ډېرې دې ته اړتیا نه لري چې نور مارکیټونو ته لاره پیدا کړي.
جی پی جی او دویشت دقیقې د ازادي رادیو روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د روسیې ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د نویمې کلیزې په مناسبت مبارکي ویلې ده. له مسکو د ازادي راډیو خبريال فرید عمر رپورت لري.
د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویډیف د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د نویمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ټلګرام مخابره کړې دي. د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویډیف په پیغام کې راغلی چې روسیا لومړی هیواد و چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژنده او په هغه وخت کې له افغانستان سره په مالی او پوځي برخه کې مرسته کړې ده. د روسیې جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړخیزو همکاریو پروسه مثبته وارزوله او زیاته کړه چې روسیه به هڅه وکړي له افغانستان سره خپلو همکاریو ته وده او پراختیا ورکړي. میدویډیف په خپل پیغام کې ویلي چې د ترهګرۍ، مخدره توکو، افراطیت او نورو جرمونو په وړاندې مبارزه کې به له افغانستان سره مرسته او همکاري کوي. میدویډیف وایي چې دوی په دې عقیده دي چې په راتلونکي به هم د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د ګواښونو په وړاندې مبارزه پر مخ بیایي تر څو په هغه هیواد او ټوله سیمه کې امنیت او ثبات ټینګ سي. د سره مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم خپل افغان سیال ډاکټر رنګین داد فرس پنتا ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د نوې میکالیزې په مناسبت مبارکي ویلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اوس هم د دواړو هیوادونو په وړاندې د ترهګرۍ، مخدره توکو او افراطیت ګواښونه موجود دي چې په لمنځه وړلو کې په ګډه مبارزه ضروري ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې روسیه د افغانستان له خلکو سره په اقتصادي، ټولنیزو، پوځي، تخنیکی برخه کې مرسته کړې ده. دویل روسیه اوس هم د افغانستان په اقتصادي بیا رغونه کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داد فرسپنته هم په خپل وار هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل احترام پر اساس په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخه کې همکاري زیاته سي. په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر زلمی عزیز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب داسې وویل: چا د یو لوی هیواد په توګه تل د افغانستان په مسایلو او راتلونکي کې رول لوبولی دی، او نن هم دغه هیواد که څه هم د افغانستان ګاونډی نه دی خو ګاونډی بلل کیږي. دی زیاتوي روسیه په آسیا سیمه او نړۍ کې یو ستر هیواد دی. د افغانستان خلک او شخصا زه د روسیې سره زیاته علاقه لري او باید د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې لا پسې ټینګې سي. زلمی عزیز وایي: زما هیله دا ده چې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې سي او پخوانۍ دوستي یو ځل بیا تازه سي. روسیه په 1919 میلادي کال د مارچ په 20مه نیټه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژند، او په 1921 کال د فبروري په 28مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ تړون لاسلیک سو. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې مو مخکې راپور ترلو چې د ننګرهار د کبانو روزونکو په دې باور دي که د تخمونو په برخه کې مرسته ورسره وشي اقتصاد به یې ښه شي. همدارس مو په یو بل راپور کې د یو افغان سوداګر څرګندونې خبرې کړې چې وی ویل د افغانستان کورنۍ مارکیټ د پانګونې د جذب ښه امکانات لري. اوس بیا هم د افغانستان د اقتصاد په ارتباط یو مطلب لرو. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید د هیواد د اوبو لګونې سیستم ورغول شي. نړیوال بانک په هغه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې، له افغانستان سره د اوبو لګولو د نویو پروژو د بیا رغونې لپاره د څه باندې 10 میلیونه ډالرو نوې مرستې اعلان کړې، او همداراز د پخوانیو مرستو یادونه یې هم کړې ده. د نړیوال بانک د دې خبر پاڼې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
نړیوال بانک د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم د بیا رغونې د اړتیا په اړه یو خبر پاڼه خپره کړې چې په پیل کې راغلي دي: په افغانستان کې د اوبو لګولو د سیستم بیا رغونه په دې هیواد کې د بېوزلۍ په لمنځه وړو کې اساسي ونډه لري. په خبر پاڼه کې نړیوال بانک د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم د بیا رغونې لپاره د خپلې نوې مرستې اعلان کړی او لیکي چې د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت دا نوې مرسته به په افغانستان کې د اوبو لګولو پر 15 منځنیو او 8 لویو پروژو ولګول شي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې د اوبو لګولو د 15 منځنیو او 8 لویو پروژو پر بیا رغونه ولګول شي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د زراعت سکتور د دې هیواد د کلیوالۍ بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په راتلونکي لسیزه کې د کال لږ تر لږه په سلو کې 15 ودې ته اړتیا لري. خبر پانه زیاتوي په داسې حال کې چې اکثریت افغانان پر کرکیله متکی دي، د دې غرنی هیواد په سلو کې لس ځمکه د کرلو وړ ده او پاتې برخه یې ټوله اوبو لګولو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د اوبو لګولو سیستم د اوږدو جګړو له وجې سخت زیان لیدلی او د وروستیو څو کلونو وچکالۍ وضعیت نور هم ورخراب کړی. د راپور په بل ځای کې د بندونو د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو یادونه شوې ده او لیکي چې د نړیوالې مالی ټولنې له 2003 کال راهیسې له افغانستان سره د اوبو لګولو د شپږو پروژو په بیا رغونه کې د 40 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته کړې. دا په کابل، کندز، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د بندونو جوړولو پروژې دي. پر دې سربیره د مؤسسې درې نورې اضافي قرضې چې ټول ارزښت یې 6 میلیونه ډالرو ته رسیږي د نوموړو پروژو د دوام لپاره ځانګړي کړي دي. نړیوال بانک همداراز غواړي د اوبو لګولو د سیستمونو په بیا رغونه کې په خپله کروندګر او کلیوال برخه واخلي. په دې پروژو کې د پرمختللو سیستمونو د زده کړې لپاره خلکو او میراوانو ته روزنه هم ورکول کیږي. د نړیوال بانک خبر پانه زیاتوي چې په افغانستان کې د اوبو لګولو د سیستمونو بیا رغونه به د هیواد د محصولاتو له زیاتولو سره هم مرسته وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
اس اس کو مؤسسې د پریکړې لمخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان غزنی ښار د اسلامي تاریخي لرغونتیا له امله په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي. په دې ارتباط د افغانستان د اطلاعات فرهنګ له وزیر عبدالکریم خرم سره په روانه خبرونه کې یو مفصله مرکه لرو. خو اوس 2:00 او 10 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زی څخه اورو.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمی حمله غندلې او د ملکی خلکو پر وژل کېدو یې خوشنۍ څرګنده کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د پېښور په قصهخانی بازار کې په پرونیو غبرګو چاودنو کې شپږ تنه مړه او لږ سل نور زخمیان دي. ایرانی چارواکو تور لګولی چې په زاهدان کې حمله کوونکي د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې ګمارل سوي وو. پرون د ایران د زاهدان ښار د شیګانو په مسجد کې په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او تر 125 تنه زیات زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسرائیل باید په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګېدو لپاره په لویدیځه غاړه کې د کورونو جوړول بند کړي. پوچونه وای دراکټیا زموینو په سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کړکېش لزیاتې دو سره چینایي مایګیرانو له ژړې بهیرې څخه په وټولو پیل کړی. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې نن په سایبریا کې وستره کارخانه چې کیمیاوي وسلې به تخریبوي رسمن پرانیستله.
د پاکستان د سرحد ایالت چارواکو د سوات د طالبانو د مشانو د نیولو لپاره د ورسپانو لاري جایزه اعلان کړې دي. د حکومت لخوا په شوي اعلان کې راغلي هغه کسان چې د طالبانو د مشانو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي میلیونونه پاکستاني روپۍ جایزې ترلاسه کولای شي. زموږ خبريال د پاکستان په دې اړه رپورت لري.
د سرحد ایالتي حکومت د پنځ شنبه د ورځې په انګلیسي، اردو او پښتو رسپانو کې د یو اعلان په خپرولو سره د سواد د طالبانو د غورځنګ د یو شتو لوړ پوړو مشرانو د سربیا ټاکلې ده. په دغه اعلان کې ویل شوی هغه کسان د میلیونونو کالدارو د جایزې ترلاسه کولای شي چې د طالبانو د مشرانو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. حکومت خلکو ته باور ورکوي چې د طالبانو پر ضد حکومت ته د معلوماتو ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کیږي. د سرحد ایالتي حکومت د سواد د طالبانو د غورځنګ د مشر مولا فضل الله چې د راډیوي ملا په نوم هم شهرت لري د سر بیا 15 میلیونه کالدارې ټاکلې ده. د سواد د طالبانو د غورځنګ د ویان حاجی مسلم خان په سر 4 میلیونه کالدارې جایزه اعلان شوې ده. همداراز د مولانا شاهد اوران، قاری مشتاق، قمندان ابن یامین، مفتی آفتاب، شیر محمد قصاب او سوار لسو نورو طالب مشرانو د سر بیا هم میلیونونه کالدارې ټاکل شوې ده. په ورځپاڼو کې ځانګړې ټلیفوني شمیرې هم خپرې شوې چې خلک یې حکومتي چارواکو ته د معلوماتو د ورکولو په موخه استعمالولی شي. خلکو ته همداراز وړاندیز شوې که دوی ته معلومه وي چې د سواد د طالبانو کوم مشر وژل شوی نو بیا دې هم تماس ونیسي او جایزې دې ترلاسه کړي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د سواد د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال اطهر عباس هم په خپل وروستي خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د سواد طالبان د تښتېدو په حال کې دي او هغوی د سر ویښتان اصلاح کوي، ګیرې او بریتونه خرابوي او د عادي سواتیانو په جامه کې د سواد نخپې وباسي. د دې ترڅنګ د طالبانو یو شمېر مشران د جلوزو او مردان د مهاجرو په پنډغالو کې هم نیول شوي دي. دوی د نورو کډوالو په سیر په کېږدیو کې ژوند پیل کړو. سرونکي وایي اوس چې حکومت په سواد کې خپل واک تر یوه بریده ټینګ کړی نو د مخالفو د مشرانو د سر بیه ټاکي. کنه داسې وخت هم و چې د سواد کنټرول د طالبانو په لاس کې و او هغه مهال هغوی د سرحد ایالت د حکومتي چارواکو په مرکزي او ایالتي پارلمان کې د سواد د وکیلانو او د یو شمېر قومي مشرانو د نومونو نه سره کرخطا وکړې وه او هغوی د قتل وړ اعلان کړي و.
د اس اس کو مؤسسې د پریکړې له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان غزنی ښار د اسلامي تاریخي لرغونتیا له امله په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه ولایت کې د موجودو تاریخي آثارو د بیا رغونې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو له ټاکلې مودې مخکې په خپله تاریخي بڼه بیا تیار شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د چهارشنبه په ورځ ماښام له ځینو نړیوالو مؤسسو سره په دې اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې د هغوی مرستې هم جلب کړي. په کابل کې زموږ همکار د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالکریم خرم سره په دې اړه یو تفصیلي مرکه کړې ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ښاغلی عبدالکریم خورم، که تاسو د مرستندویو ټولنو سره ستاسو د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکړئ چې دا په کوم هدف جوړه شوې وه او د اطلاعات او کلتور وزارت له دوی نه څه غوښتنې درلودې؟
تاسو به حتما خبر وای چې د 2008 کال په اواخرو کې د اسسکو د غړیو هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو غونډه وه په لیبیا کې په ترابلس کې. موږ یو پیشنهاد درلود چې د موږ هرات او غزنی د اسلامي ثقافت د پایتخت په حیث ونومول شي. خوشبختانه د موږ دغه پیشنهاد ومنل شو او د غزنی ښار د هغه فرهنګي او تاریخي اهمیت په خاطر چې لري او د اسلامي تاریخ کې کوم نقش چې درلودلی د هغه په خاطر 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پایتخت په حیث ونومول شو. د افغانستان جمهور رئیس یو کمیسیون وټاکلو چې په هغو کې مختلف ارګانونه او شخصیتونه شته دي او د اطلاعات و فرهنګ وزارت په راست دغه کمیسیون کې واقع دی. دغه کمیسیون تیر کال رئیس خپل کار شروع کړی او د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د ښاري پراختیا وزارت د خپلو مربوطه ساحو په برخه کې تیر کال مطالعات او سروېګانې ترسره کړي. د دغه سروېګانو په نتیجه کې بیا پروژې جوړې کړي. د چهارشنبه په ورځ چې کوم مجلس درلود په هغه کې د مختلفو هیوادونو استازي ولکه د سعودي عربستان، ایټالیا، فرانسې، کاناډا، پولند چې د غزنی د پی آر ټی مسؤلیت په غاړه لري، جرمنی و نور هیوادونه او د بعضې بین‌المللي سازمانونو د ملل متحد پورې مربوط سازمانونو لکه یونسکو، دافا، د آغاخان فرهنګي بنیاد دغوی ټولو کې ګډون درلود. موږ دغه پروژې چې د خپلو سرویګانو په نتیجه کې جوړې کړي، موږ دغه پروژې دوی ته تشریح کړې، دوی ته مو وښودلې او د دوی نه مو دغه غوښتنه وکړه چې د دغه پروژو په تمویل کې او د دغه هدف ته د رسیدلو په لاره کې موږ سره همکاري او کومک وکړي.
په دې غونډه کې په خپله دوی په دې برخه کې خپل تیاری څرګند کړ یا د کومې مالي مرستې ژمنه وکړه؟
البته د بحثونه هم په دغه غونډه کې وشول او پخوا مو چې په انفرادي شکل باندې ملاقاتونه درلودلې زیاتره مملکتونو خپله تیاری ښودلې. البته په طبیعي شکل باندې د موږ تمه او توقع د اسلامي هیوادونو نه ډېره ده چې هغوی په دغه برخه کې مرسته وکړي. پرون هم بعضې د استازو خپل آمادګي وښوده، پولند مثلا زیات آمادګي وښوده چې غوځای د پی آر ټی مسؤلیت په غاړه لري، بعضې نورو سازمانونو یونسکو دا خلکو آمادګي وښوده. خو دا دوی ته د تشریح کولو د پروژو مجلس و او انشاءالله دغه تماسونه به ادامه لري او زه خوشبین یم چې دوی به همکاري وکړي په دغه خاطر چې دا د افغانستان د بیا رغونې او د بازسازۍ یو ډېر ښه مثال دی او یو امتحان یې بللی شو.
یو بل موضوع خرم صاحب چې ورته اشاره کوي د مالی ستونزو ترڅنګ چې د اطلاعات او کلتور وزارت لري، البته د غزنی د تاریخي آباداتو د بیا رغونې په برخه کې د سیمې امنیتي وضع تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به د دغه پروژو د پلي کولو اجازه ورکړي؟
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه او د تاسو د طریقه زه د غزنی ټولو وطن دوستو او شریفو خلکو ته دغه خواست ترې کوم چې دا د افغانستان او خصوصا د غزنی دپاره د سلوړۍ او د کامیابۍ یو ډیر مهم امتحان دی. دا د غزنی په هغه تاریخي شکل باندې چې کوم دغه ښار و د بیا رغولو مسله ده، نو دوی د ډیر همکار ووسی، فرد ځان په دغه کې شریک وبولي او په امنیتي مسایلو کې د نهایت همکاري او کوشش وکړي. لکه تاسو چې وویل که امنیت هغلته درست نه وي، نو دغه چانس به افغانستان د لاسه ورکړي او موږ به څه شی لاسته رانوړو.
بیا به مره شو دا د اس اس کو پریکړه ده چې البته ستاسو په غوښتنه باندې هغوی دا ومنله چې په 2013 میلادي کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمېنه په توګه وپیژني او هغې ته دغه اعزاز ورکړي. دا به صرف د یو کال لپاره وي که نه دا به د تل لپاره دا پاتې کیږي؟
نه، بیا دا د تل لپاره پاتې کیږي. او ستره مسله چې ده دا خو په هره دوره کې څه ښارونه همداسې نومول کیږي، لکه 2009 کال کې په آسیایي هیوادونو کې باکو ښار همداسې نومول شوی. دغه تصمیم ولې نیول کیږي، دغه تعامل ولې موجود دی؟ دغه په خاطر موجود دی چې دغه اسلامي هیوادونه د خپل فرهنګ او ثقافت او هغه کوم تاریخي هویت چې دغه د بیا ژوندي کولو دپاره یو نیټه ورته تعین وي، هغه افتخارات بیرته را ژوندي کړي او ټول اسلامي هیوادونه په هغه کې په دغه افتخار کې ور شریک وي، دا تعامل دغه په خاطر دی. نو د موږ د پاره هم یعنی تاسو فکر وکړئ که موږ ډیر پکې موافق ووسو، او د غزنی تاریخي ودانۍ، د غزنی تاریخي آبدی، د غزنی هغه خاري جوړښت په هغه تاریخي شکل باندې چې و، دا ټول بیرته احیا شي، دا ټول دایمي شی دی، پاتې دی، او دا به په تاریخ کې دا پاتې وي چې په دغه کال کې دغه خار دغه افتخار درلود.
آیا د یو هیواد صرف یو خار داسې اعزاز ترلاسه کولی شي که نه، وروسته بیا نور خارونه هم کولی شي دی کاندید کې د دغه حیثیت دپاره شي باید ترلاسه کړي؟
د موږ د خارونو په هغه تاریخي اهمیت پورې هم تړلې ده، او د موږ د دغه کارونو چې اوس یې کوو د دغه په د موږ په علاقمندۍ پورې هم تړلې ده. په آینده کالونو کې وروسته د هغو نه موږ نور ښارونه هم دغه ته کاندیدولی شو.
ربش پخپله په غزنی کې دا د تاریخي آبدو د بیا رغونې بهیر ته تر څو پورې د بیا رغونې بهیر پیل شوی دی او که پیل شوی دی څومره پرمختللی دی؟
په عادي شکل باندې هم د موږ کار لکه نور ولایتو کې چې روان دی په غزنی کې روان دی، البته د ډیرو محدودیتونو سره. هغه محدودیتونه زه تاسو ته ذکر کړم، د موږ د تاریخي آبداتو ریاست چې دی چې هغه حفظ او ترمیم دی تاریخی آبدات کوي، امکانات پلاس که کم دی، محدود دی، د انجینرانو جلبول و جذبول هم یوستون داده چې موږ لرو، نور وسایل امکانات ما هم کم دی، اما بیا هم د موږ د تاریخی آبدات و حفظ و ترمیم و د کار روان دی او د ثبت و سجل. په غزنی که هم د سنای غزنوی مقبره جوړه شوی، ترمیم شوی، د سلطان محمود غزنوی د مقبره چې د هغه داخلی برخه جوړه شوی، هم د اوس د سلطان عبدالرزاق په مقبره باندې کار روان دی چې هغه د اسلامی دوره په یو موزیم باندې تبدیلیږي. نو دغه کارونه چې اوس جریان لري او ضربه ان شاء الله د غزنی په منارونو باندې موږ مقدماتي کارونه شروع کړو.
بیا به هم د ابیدو په برخه کې پاتې شو، چې تاسو به خامخا سروې کړی او کافی معلومات بلره. په غزنی کې په مجموعي توګه څومره تاریخي ابیده د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ثبت او راجستر شوی دی؟ او آیا په دې کې داسې ابیده هم شته چې هغه د بالکل د بیا رغونې وړ نه دي یا په بشپړ توګه له منځه تللی دی؟
موږ هغه سروی چې تیر کال د دغه کمیسیون چې د غزنی د 2013 کال د آمادگی د پاره چې ما مخکې یادونه وکړه چې جوړ شو، د هغه نه وروسته چې موږ نوې سروی وکړه تقریبا 40 نوې آبدی ثبت او راجستر شوی چې اوس 9 تر رسیدګی تعداد دا یو نوی کار او آبدی متاسفانه بازشته دي چې هغه ډیر زیات متضرر شوی، د غزنی بالای حصار و نور دا ډیر زیات متضرر شوی. نو البته دا درجه بندی د هغه سرشته دی د موږ د انجینران او د تاریخ آبدو د ماهرین و د متخصصین و سره. نو البته دا تخنیکی مسائل دی چې اجازه ځان ته نه ورکم تر دا اضافه بکې.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم و وروسته په روانه خپرونه کې راځي چې سرو پیژنونیز پروګرام خبرو، خو تر دې خبرونې مخکې له احمد تکل څخه اورو چې د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره او شخصیت را پیژني.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت. محمد جواد 12 کلن هلکو چې په کابل کې له 14 وروسته ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر دی لنیول وروسته سمدستي ائتلافي ځواکونه ته وسپاره او هغه بیا ګوانتانامو زندان ته واستوه. د هرڅه د سترګو پراب کې وشول، خو په ګوانتانامو کې د جواد د بند موده ډیره اوږده شوه. د هلته څه باندې شپږ کاله تیر کړل او دا د زلمی دی. د سه شنبه په ورځ د محمد جواد مدافع وکیل اریک مونتالو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند نادر نادری او د جواد د کورنۍ غړو په کابل کې په یو خبري غونډه کې له زندانه د نوموړي د خلاصولو لپاره د خپلو هڅو په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. د پکتیا اوسیدونکو جواد چې پراونه ونی کې د رسنیو پاملرنه ځان ته وړوله، د ازادۍ رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکو دی. لبنده د محمد جواد د خلاصولو لپاره د هڅو موضوع وروسته له هغه برسیره شو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جواد د امریکایي مدافع وکیل په مرسته د افغانستان ستره محکمه ته یو اعتراض لیک وسپاره او له افغان ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د نوموړي پر خوشکولو کې مرسته او منځګړتوب وکړي.
یتیم جواد شپک کله مخکې له پکتیا څخه د کار لپاره کابل ته تللی وو او هغه مهال د کابل د دوهمې حوزې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي کتار د لاسي بم حمله وشوه او دوه امریکایان او د هغوی افغان ترجمان ټپیان شول. د دوهمې حوزې پولیسو 12 کلن جواد په دې حمله کې د لاس لرلو په تور ونیو او د وخت د کورنیو چارو وزیر ته یې وسپاره. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند نادر نادری په خبري غونډه کې وویل چې 9 ساعته وروسته جواد د کورنیو چارو د وزیر په حضور کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته تسلیم او پر 2003 کال ګوانتانامو زندان ته واستول شو. نادری زیاته کړه جواد پرته له دې چې جرم یې ثابت شي او یا په دې برخه کې اسناد وي تر ننه د ګوانتانامو په بند کې ساتل کیږي. نادری وویل د جواد د نیولو بندي کولو او شکنجه په قضیه کې له ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو څخه سرغړونه شوې ده. ښاغلی نادری نه یوازې د جواد د خوشی کېدو بلکې په دې قضیه کې له منل شویو نړیوالو قوانینو د سرغړونې په برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه.
اعتراضیه چې سوې ده د افغانستان ستره محکمې په حضور یو دا چې د افغانستان حکومت څخه په عاجله توګه د ولسمشر څخه په عاجله توګه وغواړي چې هغه غیر قانوني کار چې په 2002 کال کې سوې ده هغه اوس اصلاح کړي او د امریکا د حکومت څخه د دغه هلک بېرته راتګ زمینه برابر کړي وغواړي. دویم خبره چې دیر مشته ده یو بشري حقونو نهاد په توګه مهمه ده دا چې د قانون حاکمیت هغه وخت هم نقص شوی ده او بیا په دا شپږ کالو کې د افغانستان حکومت د خپل هغه اصلي مسؤلیت چې د دغه هلک په حکله د یو افغان وګړي په حکله یې درلوده هغه یې نقص کړی ده. موږ د سترې محکمې څخه غواړو چې تحقیقات باید وسي دا چې ولې شکنجه شوی وو او ولې دا قانون نقص شوی ده.
د محمد جواد کورنۍ څو کاله د دله حاله نه خبره او ښایي فکر به یې نه کاوه چې د دوی ماشوم عزیز به ژوندی وي. د کورنۍ اوس د افغانستان د بشري حقونو ل خپلواک کمیسیون سره په تماس کې ده او غواړي په مرسته یې د خپل زوی د راخوشي کولو لارې چارې وسنجوي. د محمد جواد مدافع وکیل اریک مونتالو د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي کمیټې لخوا موظف شوی دی. دی وایي چې لیو کال رئیس د جواد د دوسیه لپاره دنده ورکړل شوې او تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي. ښاغلی مونتالو د نادری د خبرو په تایید زیاته کړه چې د جواد په برخه کې له ټولو قوانینو څخه سرغړونه شوې ده.
موږ غواړو له افغان ولسمشر سره هم وګورو په دې اړه خبرې ورسره وکړو چې جواد ژر تر ژره خپل هیواد ته راوستل سي. زه د خپلې ډلې په استازیتوب دا وایم جواد چې هر ورځ په زندان کې تیروي لکه موږ چې شپږ کاله په آزاده فضا کې ژوند کوو نړیوال قوانین پر جواد نه تطبیقیږي ځکه هغه لا ماشوم دی. نه افغان حکومت او نه د امریکا حکومت د نړیوالو قوانینو درناوی کړی دی.
د جواد مدافع وکیل اریک مونتالو زیاته کړه د تیرې دوشنبه په ورځ د دې قضیه جزئیات او اعتراضیه لیک د افغانستان سترې محکمې ته وسپارل. نو موري وايي قاضي القضات ژمنه وکړه چې د محمد جواد راخوشي کولو لپاره به د ولسمشر په منځګړتوب له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. مونتالو وویل افغان چارواکو د تحقیقاتو د دوام ژمنه کړې ده. په غونډه کې د محمد جواد د کورنۍ درې غړي هم حاضر وو. د دوی مشر شیر خان وویل یتیم جواد چې نیول کېده ماشوم وو او د دې حمله قدرت نه درلود.
هغه قاتل نو هغه یو ماشوم وو. دوی سخت داس کنجات سخت کی وای سخت ظلمونه وسره کړی دي. دومره ظلمونه کړی چې زب خپل خپل نسم وایلی. بیا دوی خارجانو ته بلاس کې ورته امریکایانو ته لاس کې ورته نو تقریبا شپږ نیم ساعت کاله پورې دای هغه ته دا وګونته نامو دي. نو محمد جواد مخکې موږ جرم کړی دی او نو په فاستر دې جرم وکی. محمد جواد یو عجز ورکی دی. الله پاک دې خپل وطن ته خیر باندې راوړي.
د محمد جواد قضیه د ګوانتانامو د افغان زندانیانو یو کیسه ده. معلومه نه ده چې هلته نور څومره افغانان پاتې دي، دوی څوک دي او په کوم جرمونو نیول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د بګرام او ګوانتانامو زندانونو ته د ورتګ اجازه نه ورکړل شوې او نشي کولای د زندانیانو او تورنو کسانو په اړه تحقیق وکړي. خو دې کمیسیون هیله وښوده چې د اوباما اداره به دا زمینه ورته برابره کړي چې په دې زندانونو کې له ساتل شویو بندیانو سره وګوري او ځان د دوی پر حال خبر کړي. افغان سوداګر عبدالرؤف مقصودی چې د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره یې په راتلونکو 10 کلونو کې د 2,50,000 امریکایي ډالرو مرسته ژمنه کړې ده په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت دی. دا مرسته ښاغلي مقصودی د نوموړي پوهنتون د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو د برابرولو لپاره کړې ده. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز د ښاغلي مقصودی د دې مرستې په اړه د اونۍ انتخاب ته نور معلومات ورکړل.
عبدالرؤوف مقصودی یکی از تاجرای بسیار مشهور و خیرخواه افغانستان است.
عبدالرؤوف مقصودی د افغانستان نامتو او د خیر ښېګڼې پلوي سوداګر دی. د مقصودی کورنۍ په راتلونکو لسو کلونو کې د تحصیلي بورسونو د لګښتونو لپاره زموږ له پوهنتون سره د 250,000 ډالرو مرسته کړې ده چې په هر کال کې 45,000 ډالر کېږي. همداراز ښاغلي مقصودی د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه په خپله وروستۍ کتنه کې نور 45,000 ډالر د ماخص کتابونو د اخیستو لپاره ځانګړي کړي دي. دا واقعا یو ښه او فوق العاده مرسته ده. د ازادي راډیو د دیونې شخصیت عبدالرؤوف مقصودی وایي چې د افغانستان ملي سوداګر له هیوادوالو سره هر راز مرستې ته چمتو دي.
ما دیدیم چې د افغانستان تنامه نیست.
دای وای په افغانستان کې یوازې زنه بلکې ډیر شمیر افغانان او په خاص ډول سوداګر د هیواد له ځوانانو سره مینه لري، ځکه چې د دولسیزو لپاره دلته درس او زده کړه نه و او ځوانان هرې خواته مهاجر شول. دا یوازې زنه يم چې له پوهنتون او ښوونځي سره مینه لرم. ټول افغان سوداګر له دې کار سره مینه لري او مرسته هم کوي. په خاص ډول زما زوی فرید مقصودی چې په کابل کې د دریو شرکتونو مشري کوي. خغلی مقصودی د هیواد په بیرغونه کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې دا ځوانان دي چې افغانستان به ودانوي.
افغانستان آیندهش به می جوانا تعلق داره.
د افغانستان راتلونکي له ځوانانو سره تړلې ده. موږ کدل ته یو که په امریکا یا بل هر ځای کې، دا زموږ دنده ده، ځکه موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو، باید خدمت ورته وکړو. په تیره د ځوانانو افغانستان به څوک آبادوي؟ افغان ځوانان به آبادوي. تاسو د خدای ژوندي لري چې د دې ځوانانو آواز نړیوالو ته رسوي. که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړې دي، خو د هیواد په بیارغونه کې د افغان سوداګرو ونډې ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کېږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز په دې نظر دی چې که څه هم په افغانستان کې له اکاډمیکو مؤسسو سره مرسته نوی فرهنګ دی، خو دی ډاډ ورکوي چې پایلې ډېر امیدوارونکی دی.
هرچند چې فرهنګ در افغانستان قبلا وجود نداشت، یعنی کومک
که څه هم دا فرهنګ یعنی لداسې او پوهنتون سره مرسته چې غیر انتفاعي، مستقل او خصوصي دی، لدې مخکې په افغانستان کې نه و، خو پایلې ډېر ښه و، ځکه د افغان سوداګرو چې ځینې په بهر کې استوګ نه لري او له اکاډمیک فرهنګ سره آشنا دي، د افغانستان د لوړو تحصیلاتو د خصوصي برخې سره مرسته کړې ده. د ازادي راډیو د دیونې شخصیت عبدالرؤوف مقصودی د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز څخه مننه وکړه چې دای د مرستې ته وهڅاوه. ښاغلی مقصودی وویل چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 نیټې وروسته چې دای لومړی ځل افغانستان ته ولاړ، نو له ښاغلي فایز سره یې کتنه وشوه او هغه ورته د دې پوهنتون د اړتیاو په اړه معلومات ورکړل او همغه و چې د هم د خپلو مرستو لړۍ پیل کړه. قدر منوریدونکو و موریدل چې په دې ونی کې د ازادۍ رادیو شخصیت افغان سوداګر عبدالرؤوف مقصودی دی چې د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره د راتلونکو لسو کلونو لپاره افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو د برابرولو په برخه کې د 2.5 لک امریکایي ډالرو مرسته کړې ده.
راځي چې سره وپیژنو.
دا سر شریف تعلیمي ادارې غواړي له افغانانو سره د ښوونې او روزنې په ډګر کې مرستې زیاتې کړي. د ادارې تقریبا 3 اونۍ مخکې په کابل کې خپل لومړی تعلیمي څانګه پرانستله. د دې مرکز د افتتاح پر وخت د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل
د اظهر شریف د دې مهد لپاره فعلا 260 تنه زده کوونکي د اول صنف څخه تر اتم صنف پورې د افغانستان د اولسو ولایتونو څخه د یو درې مرحله ای امتحان په نتیجه کې چې خپل د اظهر شریف د مهد استادانو لخوا اداره کده جذب شو. امید لرم چې د اتیا او شاوخوا کې به نور هم جذب شي چې جمعا به 300 شاګردان زموږ د وطن په دې مهد کې مصروف دي کسب د تعلیمات اسلامي وي.
په قاهره کې د اثر شریف د اسلامي چړنو د څنګه مشر شیخ علي عبدالباقی یو له حق کسانو دي چې په افغانستان کې د اثر شریف د تعلیمي څنګه د پرانستلو لپاره ډیره هڅه کړې دي. د کابل د پرانستي څنګه په ارتباط وویل
علاقه قویه بین الازهر و افغانستان ومن هنا فکرنا
د ازهر او افغانستان اړیکې ډیر ښه دي او د دې خو روابطو له برکته موږ په افغانستان کې د روزنیزو مرکزونو او مدرسو د جوړېدو تکل وکړ. داسې مدرسې چې له افراطه خلک وګرځوي او هدف مو د افغان بچیانو په زړونو کې د مینې او زغم د کلتور تقویه کول دي.
د اسر شریف لومړی څنګه د کابل په دارالحفاظ کې پرانستل شوی او ټاکل شوی ده چې د مرکز ته په لنډ وخت کې یو عصري ودانۍ جوړ شي. د اسر شریف یو مسول محمد درویش په کابل کې له افغان حکومت مننه وکړه او ویل اسر شریف په افغان زده کوونکو ته عربي ژبه ور زده کړي او نور اسلامي تعلیمات به هم ورته تدریس کړي.
ايها الاعزاء الكرام،
دته د مصر دا هيئت د دې لپاره راغلي چې په افغانستان کې خلکو ته زمينه برابر شي او دوی وکړي سي عربي زده کړي چې د دین او قران ژبه ده. دا غرض د مصر استادان به خپل ديني او علمي رسالت تر سره کوي.
په کابل کې د اسر شریف د تعلیمي مرکز د نصاب پاړه په قاهره کې د اسر شریف د اسلامي څېړنو د څنګه مشر شیخ علي عبدالباقي وای د اسر د څنګه په تعلیمي نصاب کې هم هغه کتابونه شامل دي چې په مصر کې مصریان لولي. دا سرپانتون د یو علمي مرکز په توګه تر زرو کلونو اوږد تاریخ لري چې په 318 هجری قمري کال فاطمیانو د اسماعیلي مذهب ته خپرېدو په نیت پرانیست. بیا صلاح الدین ایوبی د اهل سنت مذهب په یو علمي مرکز بدل کړ. د اسر شریف د اسلامي څېړنو د څنګه مشر شیخ علي عبدالباقي د اسر شریف اصلي وظیفه په کابل کې له اصلي منابعو څخه د ديني علومو زده کړه او له افراطيانو سره مبارزه وکړه.
هذا هدفنا بان احنا نبين ونوضح سماحه الاسلام لنقص
زمون هدف افغان مسلمان ورونو ته په اسلام کې د لورینې او بخښنې بیانول دي سو یو نوې نسل د ورورګلوي پر بنسټ وروزل شي او په مینا ژوند داسي وکړي چې افراط او خشونت ته شاکړي.
شیخ علي عبدالباقي په افغانستان کې د علم د پراختیا او د پرمختګ لپاره د جګړې د پایتر سیدو هیله وکړه.
فلم القتال ولما التدمير ولما الخراب
ولې جګړه ولې خرابي ولې درپدري دا کارونه اسلام ردوي او د اسلام له اصول سره تخریب ناسم کار دی.
شیخ عبدالباقي زیاته کړه اسهر د تلويشتو استادان او شیخان کابل ته استولې دي او د دوی تعلیمي هڅې له ابتدایي دورې پیلې شي تر ثانوي مرحله دوام کوي چې د دې لکشت د مصر دولت په غاړه اخیستی دی. هڅه روان دي چې په جلال آباد، مزار شریف او هرات کې هم د اسهر شریف څنګه پرانستل شي. شیخ عبدالباقي وایي
موږ چمتو یو چې د افغانستان په هر ښار کې چې وي خپلې څانګې پرانیزو. البته شرط مو دا دی چې د افغانستان دولت له موږ رسمن غوښتنه وکړي او د پرانیستو د سیمې د امنیت ډاډ هم باید ترلاسه کړو.
د اسر شریف د اسلامي څېړنو د څانګې د مشر په وینا نجونې هم کولای شي چې په دې مدرسو کې د هلکانو په ډول ځانونه داخل کړي.
دا ښه فرصت دی چې په افغانستان کې نجونې هم زده کړې وکړي. زموږ له لورې د دوی پر تعلیم هیڅ بندیز نشته او څوک چې وایي ښځه دې په کور وي دا د جاهلۍ د زمانې غوښتنه ده چې هیڅ دینی او علمي بنسټ نه لري.
شیخ عبدالباقي په دې باور دی چې د اسلامي غیر افراطي رژیم له لارې کولای شو چې په اسلامي ټولنو کې ستونزې هوارې کړو.
شرم شرم روا ده برغت بدی افغانستان.